السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیح امیرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او پرګنې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی. امریکا وایي دوی غواړي چې پاکستان د ترګری پر ضد جګړه کې نور ګامونه پورته کړي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ویلي چې مرکزی حکومت نوموړی له دندې نه سلري کولای، او د ایران حکومتي خبری رسنۍ خبر ورکوي چې په دې هیواد کې په زرګونه خلک د حکومت په ملاتړ کې کوڅو ته راوتلي. اوس بشپړ خبرونه. سپینې ماڼۍ ویلي دوی غواړي چې پاکستان د ترګری ضد جګړه کې نور اقدامات وکړي، او داسې ښکاري چې واشنگټن به پر اسلام آباد د فشار راوړلو لپاره په راتلونکو دوو ورځو کې ځانګړي اقدامات اعلان کړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا سینډرز بیګا له رسنیو سره په خبرو کې وکړه. هغې وویل
Our goal is that we know that they can do more to stop terrorism and we want them to do that.
زمون مخدا د چې مونږ ته معلومه ده چې د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه پورته کول شي او په کار هم ده. دا ډیره ساده خبره ده. تر سوچ د ځانګړو اقداماتو خبره ده، نو تاسو به په راتلونکي سلیر وشتو یا اته سلويختو ګڼو کې خبر کړو.
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی هم پرون ویلي پاکستان له یوې خوا له موږ سره کار کوي، خو له بلې خوا یې هغه ترهګرو ته خوندي ځالې برابر کړي دي چې په افغانستان کې زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بیان ژوره ناهیلي څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا د پاکستان قربانۍ له پامه غورځوي. تېر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې له یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې امریکا دې په افغانستان کې د مشترکې ماتې مسؤلیت پر پاکستان نه اچوي. بیان ذاتوی چې د اتحادیانو ملامتول په افغانستان او سیمه کې د پایدارې سولې هدف ته په رسیدو کې مرسته نه کوي. کمیټې ویلي چې پاکستان نن هم په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هڅو بشپړ ملاتړ کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په خپل لومړي ټویټ کې لیکلي وو چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي، خو هغوی په جواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې کړې ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سرحدي ځواک پر یو امنیتي پوسټه په برید کې 12 سرتیري ژوبل شوي دي. امنیتي چارواکو تیر شپه رسنیو ته ویل چې پرون ماښام درو وسلوالو په بلیلی سیمه کې کوټې ښار ته پر داخلیدونکو امنیتي پوسټه برید وکړ چې په ځوابي کاروي کې دوه وسلوال ووژل شو او درې وسلوال په ځان پورې تړلي مواد وچول چې په نتیجه کې دغه عسكر ژوبل شول. بلیلی د کوټی چمن پر لوی سړک کوټی ښار ته د ننوتو نقطه ده. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی د دې صوبې د کورنی چارو وزیر سرفراز بوکټای او خپل ځانګړی سلاکار امان الله نوتیزی له دندو لرې کړی دی. نواب ثنا الله زیری دا ګام تیر ورځ له هغه وروسته پورته کړی چې د صوبایي اسمبلی 14 غړو د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی چې د بوکټی او نوتیزی ملاتړ هم ورته ترلاسه و. د صوبایي حکومت چارواکي وایي چې وزیر اعلی د کورنیو چارو د وزیر لرې کولو امر صوبایي ګورنر ته لیږلی دی. بلخوا سرفراز بوکټي له دندې د نوموړي د لرې کېدو خبر بې بنیاد ګرځولی او تېر ورځې ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه وار له مخه له خپله استعفا ګورنر ته لیږلې وه. د افغانستان د کندهار ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ویلي چې مرکزی حکومت نوموړی له دندې نه سي لرې کولای. جنرال رزاق چې پرون یې په کندهار کې د یو شمېر رسنیو له استادو سره خبرې کولې ویل دا چې نوموړی د دې حکومت لخوا په دنده نه دی ټاکل شوی، نو لرې کول یې هم د ده په وینا د دې حکومت کار نه دی.
زه نه د حکومت راوستلیم، نه د حکومت مایسته کوی. زه د کندهار د خلکو په غوښتنه راغلی یم، د کندهار د خلکو په غوښتنه به ځم. دا کوم خلک چې دا خبرې کوي چې پلانکی ځای د قدرت چې زری دي، دا د قدرت چې زری نه دی، د وطن پروشان د پاره خزی دی.
له دندې څخه د کندهار د امنی کمانډان د لری کولو په اړه تر اوسه له کابل کوم خبر نه دی خپور شوی، خو تر دې مخکې په شمال کې د بلخ لری کړل شوی والی عطا محمد نور ویلی وو حکومت غواړي چې له وروسته د کندهار امنی کمانډان له دندې لری کړي. د جنرال عبدالرزاق د دې څرګندونو په اړه تر اوسه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او یا هم د ولسمشر دفتر څه نه دی ویلي. د ایران حکومتي خبری رسنۍ وایي په دې هیواد کې په زرګونه خلک د حکومت په ملاتړ کې کوڅو ته راوتلې دي. دا له هغه وروسته ده چې د حکومت ضد خونړۍ مظاهرې له بېګا راهیسې آرامې شوې دي. د ایران حکومتي انګلیسي ټلویزیون پریس ټي وي د چهارشنبې په ورځ خلک ښیي چې د ایران بیرغونه یې په لاسونو کې دي او د حکومت په ملاتړ کې مظاهرې کوي. په یو شمېر ښارونو کې راوتلې دا مظاهره چان پر هغه حکومت ضد احتجاج نیوکې کوي په کوم کې چې د 22 کسان وژل شوی وو. دا احتجاج د دسمبر پر 28 پیل شوی وو. اروپایي ټولنې او امریکا په ایران کې د حکومت ضد احتجاج پر وخت د خلکو وژل کېده او د حکومت ضد مظاهرې چانو گرفتاری د نو منلو وړ بللې دي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنایي تور پورې کړی چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرې د ایران د دشمنانو لخوا طرح شوې دي. شمالی کوریا له جنوبی کوریا سره پر پوله د معلوماتو لپاره د ټلیفون کرښه بیرته پرانستې ده. دا وسیله له دوه کلونو وروسته په داسې وخت کې پرانستل شوې ده چې دواړه هیوادونه د مخامخ خبرو اترو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي. د شمالی کوریا له جنوبی کوریا ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې د شمالی کوریا د اټمي وسلو او بلستیک توغندیو د پروګرام پر سر ډیر تاوتریخوالی موجود پاته شوی دی. د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خراب حالت کې نرمي په داسې وخت کې راغلې ده چې امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداري ورکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ ویل له د سره د اټمي وسلو داسې بټن دی چې د شمالي کوریا د مشر تر هغه غټ هم او قوي هم دی. د خبرونو پای اوس د موسم حالو د کرنسي به درته رابع اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 111.60 روپۍ خرڅې کیږي او په 111.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 100.50 روپۍ او په 100.50 روپۍ. یو یورو په 122 روپۍ او په 122.50 روپۍ. یو درهم په 10.43 روپۍ خرڅې کیږي او په 10.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 10.15 روپۍ او په 10.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 344 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، بنو کې 2 او 21 او په کوټه کې منفی 15 او 40 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مل رابع اکرم خان نو اوریدل په خبرونه کې به ووره. پاکستان وایي چې امریکا د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د کردار ستاینه نه کوي نو له امریکا سره اړیکو ته بیا کتنه کولی شي. په عین حال کې امریکا وایي د پاکستان په اړه د نورو ګامونو اخستو اعلان به زر وکړي. د قبایلی سیمو ځوانانو جرګه وایي د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو خلاف په دروانې میاشتې په 15 اسلام آباد ته راوځي. خو د زعفران وزیر مملکت وایي په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان اوسیدونکو خپلو کورونو ته زر واپسی غواړي. پونیس پروگرام د نړۍ رنگونه کې درته د فلمی نړۍ په اړه معلومات درکو.
آپ کی آوازیں سن کے بچے کلاس میں ہنستے ہی رہیں گے.
ٹوریٹ سنڈروم یہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے. جب ہمارے برین میں کئی سارے تار ایک ساتھ نہیں جڑتے تو کبھی کبھی شاک دیتے.
ٹیچنگ میں آپ کو جاب ملنا مشکل.
پروگرام پر گنے کے پاپا پاکستان کے داخلیتوں مسلوں تک اتنا لرو.
سگولڈی کی کمی ہے اور کی کیا ساکنے. چرچوں میں تو سگولڈی دی پر پارکوں میں سگولڈی نہیں نا ہے.
لمشال ریڈیو سرپاتشے تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلې او لیدلې شي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي دي چې باید امریکا د ترګرې ضد جنگ کې د پاکستان د قربانۍ او ستاینه وکړي او کنه کوي نو پاکستان لا هغه وات سره د همکارۍ بیا له سره جاج اخستی شي. ملیحې لودي دا خبره لا هغې وروسته کړې چې د سپینې ماڼې ویاندې په خبری کانفرنس کې د پاکستان په اړه راتلونکو یو او یادو ورځو کې د نوو اقداماتو اعلانولو خبره وکړه. تفصیل ګلای ازرا کوي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ملیحه لودی ویلي دي چې که امریکا د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان قرباني او ستاینه نه کوي نو هغه هیواد سره د همکارۍ له بیا سره جاج اخستلی شي. ملیحه لودی د چهارشنبې په ورځ په ټویټر پاڼه لیکلي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې یې ډېرې قرباني ورکړي او د ترهګرۍ پر ضد پاکستان په پراخه کچه عملیات هم کړي دي. ملیحه لودی دا خبره له هغې وروسته کړې چې بیګانه وخته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه هم پورته کولی شي. سارا ویل ولسمشر ټرمپ د اګست په میاشت کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه پالیسي اعلان کړې وه او د اسلام آباد پر ضد اقدامات د هغې پالیسۍ برخه ده.
زموږ موخه دا ده چې موږ ته معلومه ده چې د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه پورته کولی شي او په کار هم ده. دا ډېره ساده خبره ده. تر څو چې د ځانګړو اقداماتو خبره ده نو تاسو به په راتلونکي 24 یا 48 ګنټو کې خبر کړو.
د دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي پاکستان له کلونو راهیسې دوه مخې لوبه کړي او د امریکا نوې ادارې ته دا لوبه د منلو وړ نه ده ځکه یې د هیواد د مرستو ورکول ځنډولي. هم بیګانه وخته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې له یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خبره شوي بیان کې ویل شوي چې امریکا دې په افغانستان کې د مشترکه ماتې ذمهواري پر پاکستان اچوي. بیان زیاتوي چې د اتحادیانو ملامتول په افغانستان او په سیمه کې د پایدارې سولې هدف ته په رسیدو کې مرسته نه کوي. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزارت په پاکستان کې د امریکا سفیر ته هم خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو تبادله له هغې وروسته شروع شوه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال په خپل لومړي ټویټ کې لیکلي چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 ډالر ورکړي خو هغوی په ځواب کې هیڅ نه دي کړي بلکې دروغ یې ویلي دي او دوکه یې ورکړې ده.
دا ګلایاز نه تاسو تفصیل اوریدلو. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د امریکا او پاکستان ترمنځ راپورته شو نو ناندریو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د دروغجن او دوکه باز ملک تور پورې کړي خو پاکستان د امریکا دا تور رد کړی دی او وایي چې د ترهګرۍ خلاف یې هر هغه څه کړي دي کوم چې د دوی په وینا دوی کولی شو. مورېوال کاکړ د دې مقالې لنډیز تاسو ته دروروي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال پیل په یو داسې بیان وکړ کوم چې پاکستانی چارواکي په غوسه کړی دي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په تیرو 45 کلونو کې پاکستان ته 3 ډالر ورکول د امریکایي چارواکو بیوقوفي وه. د ولسمشر ټرمپ په وینا پاکستان د دې مرستو په بدل کې یوازې امریکا ته دروغ ویلي او هغه یې تیرستلی ده. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر د دوشنبه په ورځ د امریکایي ولسمشر بیان ته په ځواب کې پر ټویټر پاڼه ولیکل پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد له امریکا سره کومې مرستې او همکاري کړې ده امریکا پاکستان ته یوازې بد ویلي او پر هغوی بې باوري کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف بیا جیو ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې دوی وار له مخه د ترهګرۍ پر ضد هغه څه کړي دي کوم چې کولای سوای. خواجه آصف ویلي د امریکایي ولسمشر لخوا ورکړل سوې دړکا ځکه د دوی لپاره نور ارزښت نه لري چې دوی وار له مخه له امریکا ته پډاګه کړي چې پاکستان به نور څه نسی کولای. د سپینې ماڼۍ ویاند راجشاه د دوشنبې په ورځ ناوخته وویل سپینې ماڼۍ پاکستان ته د 2016 مالي کال د پوځي مرستو په برخه کې د هغو 255 میلیونه ډالرو خرڅولو پلان نه لري کوم چې کانګرس وار له مخه بیل کړی دی. د ورځپاڼې په وینا دا پیسې له دې کبله له اګست میاشت راهیسې اثاره سوي دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي پاکستان باید د هغو وسلوالو پر ضد پریکنده ګامونه واخلي کوم چې افغانستان ته خطر دي. د ویلسن په نامه څېړنیز مرکز مرستیال مشر مایکل ګوګل مین ورځپاڼې ته ویلي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا بیان یوازې د غوسې څرګندونه ده او په دې نظر باید ورته ونه کتل سي چې ګواکې دا د نوې تګلارې اعلان دی. واشنگټن پوسټ لیکي د کانګرس چیډنیزي څنګه د نومبر په میاشت کې په یو ریپورت کې ویل چې امریکا له 2002 کال راهیسې پاکستان ته 34 ارب ډالر ورکړي دي. په دې ریپورت کې ویل شوی وو چې د دې ترڅنګ په روان مالی کال کې د پاکستان لپاره د 345 میلیونه ډالرو وړاندیز هم شوی دی. واشنگټن پوسټ د پاکستان او امریکا ترمنځ د رامنځته شوی تازه تاوتریخوالي د ممکنه وجوهاتو په اړه لیکلي چې امریکایي چارواکي په دې خفه وو چې پاکستان په نومبر میاشت کې حافظ سعید په خپل کور کې له نظربندۍ خوشی کړ. حافظ سعید هغه وخت د لشکر طیبه مشر وو کله چې یادې ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې پر یو هوټل برید وکړ په کوم کې چې تر 168 زیات کسان ووژل سو. د ورسپانې په لیکنه که څه هم د تیر کال په اکتوبر کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیان په هند کې یو شمیر کړي خفه کړي وي چې ګواکې امریکا له پاکستان سره اړیکې شکول غواړي، خو یو شمیر هندیو غاړو بیا د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې اوسني بیان هرکلی کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي چې دوی به د هر غیر جمهوري عمل مخالفت کوي او په صوبه کې د وزیر اعلی سره کلک ودرېږي. نوموړي په قبالي سیمو کې د اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه کړې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلي دي چې د پاټا د اولس د خوش سره سم دي، نه هواز د اف سی آر قانون ختم سي بلکې د انتظامی چارو لپاره دی یو کونسل جوړ سي. ورسره د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې د پاټا اصلاحات لپاره چې کوم درې کسیزه کمیټه جوړه شوی ده، په هغه کې یو کس هم د پاټا اوسیدونکی نه دی.
کمیټې د پاټا لري یو د موجوده پوزیشن د پاټا دا برقرار ساتل، دا جمهوری کول، جلا صوبه ور کول، یا دا په دغه راګړول خیبر پښتونخوا. پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا دریز لري چې دغه موجوده پوزیشن چې کوم دی د څلور آرټیکل د څلور مادي چې د عین دولته برابر دي فاټاته دغه د جمهوری کې صدر پاکستان دی اف سی آر ختم کی، دوی چې د منتخب گورنر ورکی، هر ایجنسی کې دی منتخب کونسل جوړ سي، پولیټیکل ایجنټ دی یا د غی سیکرټری سي یا د لمنځ ووزي، دغه کونسل دی فیصله کوي پر منتخب گورنر دی خبرګي، پر منتخب گورنر بیا د منتخب صدر پاکستان سره خبره کوي.
د بلوچستان اسمبلی د ځینو غړو لخوا د صوبې د اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری په ضد د تحریک عدم اعتماد راتلو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلی اڅکزي زیاته کړه چې و اعلی وزیر ته یوازې د دې خبرې سزا ورکول کیږي، ول چې هغه د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف ملاتړ اعلان کړی دی.
عدم اعتماد راوړل دار چا حق دی د دنیا پر اسمبلی کې اینګ دا خبره ستا اوس کده وزیر اعلی خلاف د اعتماد په دې راوړل کېدل چې تا دا بدکار کړی دی، دا بدکار دی کړی، دا بدکار دی کړی، خو سړی پوهېدل شي دا چې بدکار بل نه دی کړی. سوای له دې چې د نواز شریف د پارټۍ دی، د نواز شریف هغه جمهوریت جګړه کې د نواز شریف مرګري دی، چې دلته به یو پارلماني جمهوریت دی، دلته به یو آئینی، پر دې خبره کې دوی خلاف د اعتماد راځي نو په کار دا دی چې دوی ورته ټینګ سي او موږ کلک ملاتړ کوو.
دلته خبره ده د ونې ورده چې د صوبایي حکومت او حزب اختلاف شپارس غړو 13 ورځ د اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری په ضد نه هوازي یو تحریک عدم اعتماد ورکړو، بلکې تیر ماښام یو صوبایي وزیر سرفراز ډومکی د خپل دند څخه استعفا ورکړه. د ځینو آزاد سرچینو لخلې چې د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر سرفراز بوکټي په ګډون به ځینې نور وزیران ډېر ژر خپل وزارتونه پرېږدي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اخوا بیا د قبایلي ځوانانو جرګه وایي چې د فاټا اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد به د جنوري په 15 د اسلام آباد پریس کلب ته په لاسونو کې د زولنې اچولو مهم شروع کوي او د جنوري په 9 نیټه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. بلخوا د سیفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې په شپه اصلاحات نشي عملي کېدلی، دا به لګوه خخلي نو د فاټا ځوانانو جرګې سره سره سیاسي ګوندونو ته هم خواست کوي چې له تادي نه دې کار نه اخلي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د قبایلی ځوانانو جرګه چې په 9 سیاسي او 13 د زده کوونکو او غیر سیاسي تنظیمونو مشتمله ده، مرستیال چیرمن فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې موجوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوانه علاوه د سیاسي ګوندونو مشرانو سره اصلاحات عملی کولو لړ کې ملاقاتونه وکړل او ټول ورته باور هم ورکړو، خو کال تیرېدو باوجود تر اوسه څه پرمختګ په نظر را نغې نو خپل حق اغستو لپاره په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي.
خبر کی دپاغه باندې څوک عمل لګي په دا سلسله کې 5 تاریخ باندې زمونږ د اسلام آباد پر اسلام مخه دا لاسونه چې په زنجیر تړي هغه مهم دي او په 9 تاریخ باندې یو ځل بیا مونږه آل پارټیز کمپاین سره غوښتل کې څوک زمونږ جام خبره نه مونږ مونږ بریډ زون ته مرزو
د ذکر دا چې اصلاحاتو کې د زند پر ضد قبایلی ځوانانو جرګې د دسمبر 28 نیټې نه د ملک په یو شمیر پریس کلبو کې لاسلیک مهم هم شروع کړي دي د سفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې شپه په شپه اصلاحات نشي عملی کېدل دا بلګ وخت اخلي نو د فاټا ځوانانو جرګې سره سره سیاسي ګوندونو ته هم خواست کوي چې توندای نه د کار نه اخلي
دا د سمملي غونډه فیصله نه ده تاسو ته پته ده چې د فاټا حالات څنګه دي نن د ټولو فاټا د یو ډیمیج اور سټیټس دی نو دا خو بهالي خو غواړي کنه نو مونږ په شپه په شپه باندې ډیری فارمز والا خبره ډیری فارمز والا خبره ان شاء الله مونږ اټل فیصله کړی دا په دې کې څو شباهت څو کې پیدا کول په شش کې نو دا هغه اسه هغه د کریډیټ یا د سکورینګ خبره ده
د یادونه دا چې قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوې دي د فاټا ځوانانو جرګې سره سره فاټا سیاسي اتحاد د فاټا وکیلانو اتحادیه عوامي نېشنل ګوند پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شمول یو شمیر نور ګوندونه د فاټا نه منتخب ځنې پارلماني استاذي او ځنې قبایلی مشران فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو غوښتنه کوي خو بل پلو فاټا سپریم کونسل چې پکې جمعیت علماء اسلام فی پښتونخوا مې فاټا پروینس موومېنټ فاټا ګرینډ الاینس او ځنې منتخب پارلماني استاذي او قبایلی مشران شامل دي د ځان له صوبې غوښتنه کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د پولي پورې غاړې افغانستان کې میشتي له دولت نه ګیلمن دي چې په یو او بل نیټه ور باندې کلونه واړول خو واپسی لپاره ورته سم تاریخ ورنکړ دوی غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته د ستانه کړ شي ځکه چې ماشومان او میرمنې نور د زغم نه دي عمر دراز وزیر معلومات لري
د افغانستان بیرملنا سعید وزیر د ټلیفون د لارې مشال تا وویل تیرا میاش انګور ډالره ورته درې ورځې خلاصه وا چې بیا بن شو او دولت یوا بلا نیټا ورکوي خو مخصوص وخت او یاد واپسې نیټا ور نکړی شو
پاریډ کې اعلان ورته وکړ درې ورځې انګور اډل یاره تخلص کړل یاره میس کارت ور بورکل ولا چروا کړتا وشت د پر اډل یاره مدد د لال یاره د ګورم خون باندې ګورم فون ته لیار باندې او تام تاریخ راس کړه او غال یاره تام تاریخ تر شپې یې زلا په خیمه کې یو ټیغه رنگ کړی دیواری نه دي صح سور بال باس سور کړی دی پولیټیکل نه دا خواسته چې مستر زر نظر یې خپل میز کې رنگ کړی په خیمه کې دا صورت نه
یو بل کډوال میزر وال وای انتظامی نه خواس کړي چې د دوی په حال رحم وکړي
صاحب ورګی چې په تکلیف دي سوره دا غوړه دا کولې دوه کوڅې دا سمندر دې تنظیمي دا دروازه کې دې پر لريار خلاصا کوي وا ګرم خون کرا خلاصا دې ګرم خون خو چې دې خو ته زار خو یې غو مشهور دې زو سخته خیمه کې سخت سوره دا ورګی دې دا یو دې خو سخت تکلیف ده
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي هم دومره وای چې دا پولې پورې د کډوالو واپسې لپاره پلان جوړاوي او نیز دی ورځو کې به ورته اعلان وکړي د پولې پورې افغانستان کې میشته کډوالو واپسې پاړه چارواکو په بیا بیا مختلف یا بیلابیل نیټې اعلان کړي خو د تیرو څو میاشتو نه د دوی واپسی بندې کډوال وای د نوم لیکنې ټول فارمونه هم غلام خان کې د خپلو مشرانو په واسطه جمع کړي خو د دوی د واپسې لپاره لا هم وخت نه دی ټاکل شوی دا انتظامی راپور تر مخه تیر کال کې په درې مرحلو کې لخوست ګولان کیم څخه په غلام خان قریبا 3500 کورنۍ راوستل شوې دي د پولې پورې کډوال وای چې د خوست ګولان کیم څخه پرته د افغانستان په بیرمل پکتیا پکتیکا لمن او نورو سیمو کې لا هم زرګونه کډوال د واپسۍ په تمه دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د تیرې یک شنبه په ورځ د ننګرهار د بیسودو لسوالی اړوند مقام خان ادیره کې د جنازې په مراسمو کې 14 شوه و اته لستانه ولسی وګړي پکې وژل شوی او 12 نور ټپیان شوی د سې شنبه په ورځ له کابل نه ننګرهار ته یو پلاوی ورغلی او د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د تسلیت ته پیغام تر څنګ د وژل شو وارسانو ته سلسل زره او ټپیانو ته 50 زره افغانۍ ورکړي نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد پر رپورټ کرا کوي
د جلال آباد مقام خان ندیره کې د جنازې په مراسمو کې وژل شو او ټپیانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د تسلیت او ډاډګرنې پیغام، د شخړو د حل په برخه کې د ولسمشر سلاکار قمر الدین شینواری چې د یو پلاوي په ملته په همدې موخه جلال آباد ته راغلی و وړاندې کړ. نوموړي د پیښې د قربانیانو وارثان د ښاروالۍ میلمستون ته وربللي وو او د ولسمشر د تسلیت او ډاډګرنې د پیغام تر څنګ یې هغوی سره نقدی مرستی هم وکړي. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د ننګرهار د دغې وروستۍ غمیزې په ارتباط د جلال آباد ولسمشر لخوا نه د دغې پیښې د شهیدانو او ټپیانو سره څه مساعدت او کومک شوی و چې زموږ په ذریعه باندې د شهیدانو هر وارث ته 1,00,000 افغانۍ او ټپیانو ته 50,000 افغانۍ مساعدت د ولسمشرۍ د مقام لخوا نه وشو.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم په دغه غونډه کې د پیښې د قربانیانو وارثانو ته د تسلیت او ډاډګرنې پیغام وړاندې کړ. نوموړي په خپلو خبرو کې له ولسمشره مننه وکړه چې په ډیر لږ وخت کې د پیښې د قربانیانو وارثینو ته پام اوښتی دی.
کوم مساعدات چې په دې برخه کې کیږي موږ په دې خوشحاله یو چې په ډیر کم وخت کې دا ترسره شو. دا زه پوهیږم چې دا کوم مادي لحاظ د دې ارزښت عمره نه دی چې زموږ درد زموږ غم لمنځه یوسي، خو یو تسکین راکوي چې مشرانو زموږ په غم کې زموږ په درد کې زموږ پوښتنه وکړه.
په دغه پیښه کې دوه ورونه داسې هم وژل شوي چې د مقام خان په ادیره کې به یې د اجورې په بدل کې قبرونه ایستل. د دغه وژل شوو درېیم ورور چې خپله هم قبر کیندونکی دی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زما نوم شمال خان، بس مونږ دغه ګورګرني کوله، درې ورونه وو، مونږ جنازه کې ولاړو، بجار وشو، والو تپ کېدو، شاهدان شو، او بس هغوی نه واړه واړه بچي پاتې شو، 15 ودي او 15 بل دي، د خدای سره ته پاتې دي او ماته پاتې دي، او د ما کسب باندې ګورګرني ده.
یو تندولس کلن مې چې پلاری په جنازه کې د چاودنې له امله وژل شوی وایي چې په مرسته شو پیسو به ځان ته روزګار جوړوي او د خپلې کورنۍ ساتنه به کوي.
زما نوم عدل دی، په اووم سیم کې ما، پلار مو د مقام خان په دیرې کې شهید شو، مشر زی ما، 15 خویندې او 2 ورونه یو، 2 میندې مو دي. مونږ سره چې کومه مرسته حکومت کوي په دا به په یو وړوکي کاروبار ځان ته بندوم چې چاته احتیاج نه شو او نه چاته لاس ونیسو.
د ننګرهار ولایت په مقام خان ندیره کې دا چاودنه د هسکې مینې د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې د تیر یکشنبې په ورځ شوې وه چې 13 تنه ملکي وګړي پکې وژل شوي وو او 2 نور یې ټپیان کړي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ وابورئ چې په ایران کې سره روان دي. اروپایي مشرانو ویلي باید د ایران حکومت د روانو مظاهرو په اړه سخت رویه ونه لري او د ایراني ولس ته اظهار د ازادۍ او د مظاهرو حق ومني. په دغو مظاهرو کې د رپورټونو تر مخه 22 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ ځینې مهمې برخې له فرخنده اسد نه اورو.
اروپای مشرانو هم د امریکا د هغه خبرې تایید کړې چې پکې ویل شوی دی باید د ایران حکومت د خلکو مظاهرو ته سخت ځواب ونه وایي، او دا چې د اظهار ازادي، د خلکو راټولېدل او د یوې خبرې مخالفت کول د ایراني ولس بنیادي حق دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون او د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فیډریکا مغیرینی د جنوري په 2 ایراني حکومت ته خاص کړې چې د مظاهره چیانو سره د سخت رویې نه ډډه وکړي. په دغو مظاهرو کې 22 کسان وژل شوي دي او نور ژوبل دي. د ولسمشر مکرون دفتر وایي هغه د ایران ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دغو مظاهرو کې په مرګ ژوبلا خپګان ښودلی او زیاتوي د اظهار ازادي د یوې خبرې یا مسلې خلاف احتجاج د ولس بنیادي حق دی او باید دوی ترې محرومه نه کړل شي. بلخوا د ایراني ولسمشر حسن روحاني دفتر ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې ولسمشر روحاني د ولسمشر مکرون نه غوښتي چې د مجاهدین خلق په نوم د هغه تنظیم خلاف کاروایی وکړي چې د ایرانی چارواکو په خبره د مظاهرو ته هوا ورکوي. بلخوا د مکرون دفتر په دې اړه څه نه دی ویلي. په فرانس کې مشتغه تنظیم وایي په ایران کې د روانو مظاهرو له وجې د دغه هیواد د مشرانو نه لاره خطا شوې ده. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فیډریکا مغیرینی ویلي دي په ایران کې په روانو مظاهرو کې د خلکو مرګ ژوبلا د منلو وړ نه ده او باید ایراني چارواکي په دغو مظاهره کوونکو د تشدد نه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو لپاره امریکایي سفیر نیکی هلی د ایرانی مظاهره کوونکو د حوصله ستاینه کړې ده او هغه تورونه یې رد کړي دي چې ګینې د دغه مظاهرو تر شا د ایران د مخالفو هیوادونو لاس دی. هغې دا هم ویلي دوی به پر دې مسله خاموشه پاتې نه شي او زیاته کړه د ایران ولس د خپلې ازادۍ لپاره هڅې کوي. د دسمبر په 10مه په درود سیمه کې دوه مظاهرچیان وژل شوي وو. د غیر سرکاري راپورونو تر مخه تر اوسه په دغو مظاهرو کې 2 کسان وژل شوي دي. په ایران کې دغه مظاهرې لومړی په مشهد ښار کې د دسمبر پر 28مه نیټه د ګرانۍ او د یو شمېر شیانو د قیمتونو د لوړېدو له وجې پیل شوې چې وروسته نورو سیمو ته وغځېدې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به له بوریوال کاکړ نه واورو.
سپینې مڼې ویلي دوی غواړي چې پاکستان د ترګرۍ پر ضد جګړه کې نور اقدامات وکړي او داسې ښکاري چې واشنگټن به پر اسلام آباد د فشار راوړلو لپاره په راتلونکو دوو ورځو کې ځانګړي اقدامات اعلان کړي. دا خبره د سپینې مڼې ویاندی سارا سنډرز بیګال رسنیو سره په خبرو کې کړې ده. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر بیان ژوره ناهیلي څرګنده کړې او ویلي دی چې امریکا د پاکستان قربانۍ له پامه غورځوي. تیر ورځ نو وخته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې لوی بیړنۍ غونډې وروسته په خبرسیو بیان کې ویل شوي چې امریکا دې په افغانستان کې د مشترکې ماتې مسولیت پر پاکستان نه اچوي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ویلي چې مرکزی حکومت نوموړی له دندې نسی لري کولای. جنرال رازق چې پرون یې په کندهار کې د یو شمېر رسنیو له استاد سره خبرې کولې ویل دا چې نوموړی د دې حکومت لخوا په دند نه دی ګمارل شوی نو لري کول یې هم د پوینا د حکومت کار نه دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د ولسمشر دفتر په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ایران حکومتي خبری رسنی وایي په دې هیواد کې په زرګونه خلک د حکومت په ملاتړ کې کوڅو ته راوتل دي. دا له هغه وروسته ده چې د حکومت ضد خونړۍ مظاهرې له بیګار ایسي آرام شوې دي. د ایران حکومتي انګلیسي ټلویزیون پریس ټی وی د چهارشنبې په ورځ داسې خلک ښودلي چې د ایران بیرغونه یې په لاس کې دي او د حکومت په ملاتړ کې مظاهرې کوي. د روس د دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی یو پوځي هلیکاپټر په شام کې لویدلی او دواړه پایلټان یې وژل شوي دي. د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې دا هلیکاپټر د دسمبر پر 1 د تخنیکی خرابۍ له امله د شام په هما سیمه کې لویدلی دی. بیان وایي چې پر یاد هلیکاپټر د داعش وسلوالو او یا هم د اپوزیشن ځواکونو برید نه دی کړی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام تاسو لپاره ګل ایاز جوړ کړی دی. تر دې پس تاسو لپاره یو بلونیز پروګرام پرګنه هم لرو. را سره اوسئ.
دا مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا مشهوري کمپنۍ ټیسلا او سپیس ایکس مریخ سیارې ته د میشن لګولو لپاره د یو طاقتور راکټ د ازموینې دا وکړه. دا فالکن هیوی راکټ نومیږي. د کمپنۍ مشر ایلن مسک په خبره د راکټ تجربه تیر میاشت اول وو خو اوس یې کړی ده. د دوی په خبره د راکټ تجربې پروګرام کې بلدون راوستي او فالکن هیوی تجربه کړی ده. د راکټ تجربه په کالیفورنیا ریاست کې شوه. دا فالکن هیوی 9 بوستر راکټ میزایل تر ټولو ښه خبره ده دا چې دا 100 واري استعمال دي شي. د ټیسلا کمپنی مشر ایلن مسک په انستګرام تصویر خپور کړی او لیکلی دی چې دا راکټ به مریخ سیارې ته میشن لګول لپاره هم کارول کیږي. تر دې مخکې ټیسلا کمپنی د راکټو تجربه هم کړی وی او په مریخ سیارې د خرابادولو پلان یې وړاندې کړی و. دا کمپنی تر 2040 کال پورې مریخ سیارې ته د انسانانو لګول منصوبې اعلان کړی و. دې منصوبې تر لاندې 500 کلونو پورې به په مریخ سیارې تر 10 لکو پورې د انسانانو یو لوی خار آبادول وي. ټیسلا کمپنی مریخ سیارې ته د انسانانو وړلو لپاره PFR نومي راکټ هم تیاروي. په دې کې جدید ټکنالوژي کارول شوې ده او دا به د امریکا د خلایي ادارې ناسا ټکنالوژي نه سوچند خوي. د دې راکټ اوږدوالی به 700 فټ وي او دا به 9 فټ پلن وي.
چین په لومړي وار داسې الوتکه جوړه کړې ده چې په اوبو د کوزیدو او د الوت صلاحیت لري. دا د نړۍ تر ټولو لوی الوتکه AG-600 ده. دې جهاز د یوې ګنټې پرواز کړی او په اوبو کوزه شوې ده. دا جهاز د بوئنګ 777 شومره حجم لري او په دې کې څلور ټربو انجن لګېدلی دي. په دې جهاز کې تر 500 پورې مسافر سفر کولی شي او تر 200 ګنټو پورې د الوت توان لري. دې جهاز د چین جنوبي صوبې ګوانګ ډونګ کې ژوهای ایرپورټ نه پرواز کړی وو. په عمومي توګه د دې جهاز کار په اور قابو موندل او په سمندر کې امدادي کارونه دي. خو ځینې راپورونه وایي چې دا جهاز د فوجي مقاصد لپاره هم کارول کېدای شي. د AG-600 الوتکې خوفیه نوم کنلونګ دی. د دغه جهاز پرواز په سرکاري ټلویزیون لیک په نیغه ښودل شوی دی. د دې جهاز په جوړولو کې 8 کاله لګېدلي دي او دا جهاز تر 350 ټن پورې د وزن وړلو صلاحیت لري. چین به داسې 19 الوتکې جوړوي. د دې نه مخکې په 1970 کال کې د امریکا هیوز H-4 هرکولیس نومي جهاز د 26 سیکنډو پرواز کړی و خو ناکامه شوی و. هغه جهاز د امریکا په اورېګن ریاست کې په عجایبګر کې نمائش لپاره کېښودل شوی دی. پنډی کې یو داسې ډاکخانه حال درکو چې د سمندر لاندې ده. دا ډاکخانه د جنوبي بحر ساحل په یو وړو کې ملک وینو واټو ساحل سره نږدې ده. دا ډاکخانه په 2003 کال کې پرانستل شوې و. دا ډاکخانه ډیره ژوره نه ده او تر 100 فټو پورې د سمندر لاندې ده. دې ډاکخانه ته رسائی ډیره اسانه ده. لړ دې ډاکخانه واټر پروف پوسټ کارت هم اخستل کېدی شي. په دې ځای کې د سیاحي پر ځای یو خاص مهر لګول کېږي. دا ډاکخانه ډراپ باکس یې د خطونو په ځای کې شګوي او کارکونکي هر وخت د غذای خالی کوي. بل گیټس له کلون رئیسی د نړۍ یو کامیاب شتمن کس دی او د دې کامیابی تر شا لوی وجه یې مطالعه یعنی د کتابونو لوستل دي. دا خبره د بل گیټس پلاس ویلیم اچ گیټس سمو دا وړاندې په یو مرکه کې کړې و. د نوموړي په خبره بل گیټس په وړوکیوالي کې هر یو کتاب لوستلو او شوق یې هم ورسره و. بل گیټس په هر یو کتاب مطالعه هم کوله. د دې مخکې په یو ټکی کې ویل شوی و چې د نړۍ 1200 شتمنو کسانو یو عادت مشترک دی او هغه لوستل دي. د پیغامونو لګولو مشهور اپلیکیشن واتس اپ سہولت په جنوري میاشت کې په زیاتره موبایل ټلیفونز کې ختم شي. واتس اپ په ځینو موبایل ټلیفون کې دا سہولت ځکه ختموي چې دا سپورت کوي یعنی ټکنیکی لحاظ سره سمون نخري. د دوی تر مخه دا سہولت د بلیک بيري اپریټینګ سیستم بلیک بيري لسم او وینډوز 8.0 کې ورله مخه ختم کړ شوی دی. دوی صارفین ته ویلي دي چې خپل موبایل ټلیفون اپګریډ کړي. په چین کې اوسیدونکو به خپل شناخت د سمارټ موبایل ټلیفون د لارې کوي. دا سمارټ موبایل ټلیفون به د دوی شناختي کارت وي. په دې لړ کې یو نوی ورچوال شناختي نظام هم په چین کې معرفي کیږي. دا ډیجیټل شناختي کارت به د کاغذي کارت په شان کار کوي او په چین کې بدلنه د خلک دا کاروي. دې نظام ته سی ټی آی ډی نوم ورکړل شوی دی. دا په چین کې د وی چیټ اپ په شکل کې کار کوي. د دې اپ په مرسته صارف به خپل شخصي معلومات اندراج کوي او قومي پولیسو سره به دغه ډیټا بیس تړلی وي. د نړۍ په نورو ځایونو کې دا نظام لا اوسه پورې موجود نه دی. اوس ته فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Mariam.
ای کی ہو کیا؟ ہاں
ای کی ہے کیا؟
ای کی ہے کیا؟
ڈور
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی لاسټ جیډای په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.5 بلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم جومانجی ویلکم ټو د جنگل دی چې د 1.5 بلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم آل د منی ان د ورلد دی چې د 10 بلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بل خوا د هند په باکس افس کې د وزیر اداکار سلمان خان نوی فلم ټایګر زندہ ہے ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم یوازې په هند کې په 3 ورځو کې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. فلمی ویپانو تر مخه ٹائیگر زندہ ہے په مجموعی توګه د 300 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم فکرے په دویم نمبر او فلم فرنگی په دریم نمبر دی. د هالی ووډ سینما مشهور سیریز اوشنز 3 فلمونه په ټوله نړۍ کې ډیر زیات خوښ کړل شوي وو او ریکارډ کاروبار یې هم کړی وو. د دې سیریز 3 فلمونه اوشنز 11 په 2001، اوشنز 12 په 2004 او اوشنز 13 په 2005 کال کې نمایش ته وړاندې شوي وو. اوس د دې سیریز نوی فلم اوشنز 8 ټریلر خپور شوی دی. په پخوانی فلمونو کې نارینه اداکاران وو چې د لوی کیسینو یعنی د جواری ځای نه غلا کوله، خو په نوي اوشنز 8 فلم کې ټولې ښځې راغونډې شوې وي او په نیویارک ښار کې د فلمي ستورو یوې میلې کې د غلا هڅه کوي. په فلم کې مشهور اداکارانو سانډرا بولک، کیٹ بلانچټ، اینی هاتوی، ریحانا او نورو کار کړی دی. د فلم په پروډوسرانو کې مشهور اداکار جارج کلونی هم شامل دی. فلم اوشنز 8 په جون په 8 نمایش ته وړاندې کیږي.
Good afternoon, Miss Hush. As you know, parole is a privilege.
It's a mistake. But it happened. And if I were to be released, I would just want the simple life. I just want to hold down a job, make some friends. pay my bills.
Even if this was possible, you'd need 20 people.
Seven people.
Why do you need to do this?
Because it's what I'm good at. How long would it take you to make seven pieces of jewelry?
5 or 6 hours.
How long if I told you didn't have to live with your mother anymore?
Isliye tumhare paas koi pati nahi hai.
Less.
You keep playing where you shouldn't be playing.
What's your name?
Name Ball.
What's your real name?
Eight Ball.
What he knows you ain't had.
Do you want me to tell you how big the job
no,
is?
No, I'm out.
I'll tell you how big the job is.
I'll be back before you know.
Can I come with you?
This is Mommy's very special work trip.
د امریکا او برتانیا او سویډن په شریکه مشهور فلم مامامیا سیریز دویم فلم ټریلر خور شوې دی. د مامامیا لومړی فلم په 2008 کال کې نمایشته پر وړاندې شوې و چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ 600 میلیون ډالرونه زیات کاروبار کړی و. د لومړی فلم بجټ یوازې 250 میلیون ډالر و. د دې سیریز نوی فلم نوم مامامیا هیر وی ګو اگین دی. په دې فلم کې مشهور اداکارانو امنډا سی فرای، جولیا والټرز، پایرس براسنن، کولن فورد او اینډي ګارسیا شیر او امرلی سټریپ کار کړی دی. دا فلم به د جولای په 6 نمائش تا پر وړاندې کیږي.
I have a dream, a song to sing.
I'm so glad you're here. I'm pregnant, but I don't know how to do this by myself.
Your mother was the bravest person we ever met.
Look at my baby.
Let me tell you how she did it, all on her own.
Life is short. The world is wide. I want to make some memories.
This dress might look very pretty on.
You really don't know me at all, do you? I think we should stay here together.
Oh, I wish I could stay here too.
د هندي سینما مشهور اداکاری رانی مکرجی نوی فلم هچ کی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم یش راج جوړ کړی دی او د دې پروډوسر آدیتیا چوپړه دی. په فلم کې رانی مکرجی خوونکی وی او هر وخت ورته اٹکی کیږي. همدغه وجوي چې څوک ورته نوکری نه ورکوي خو رانی حوصله نه بایلي او په سکول کې ماشومان ته زده کړې شروع کړي. دا فلم به د فروری په 28 نمایشته پر وړاندې کیږي.
تم ټیچر کیوں بننا چاہتی ہو؟
آپ کی آوازیں سن کے بچے کلاس میں ہنستے ہی رہیں گے.
I've never seen a teacher with a speech defect.
مجھے ٹوریٹ سنڈروم ہے. ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है. जब हमारे ब्रेन में कई सारे तार एक साथ नहीं जुड़ते तो कभी कभी शॉक देते.
टीचिंग में आपको जॉब मिलना मुश्किल. किसी दूसरे प्रोफेशन में जॉब ढूंढ लीजिए आप.
आई वॉज बॉर्न टू बी अ टीचर सर.
वी आर विलिंग टू गिव यू अ चांस. सेंट नॉटकर्स इज वन ऑफ द मोस्ट एलीट स्कूल्स, बट थैंक्स टू राइट टू एजुकेशन हमारे यहाँ 14 म्युनिसिपल बच्चों को एडमिशन दी गई है. ये आपकी क्लास होगी. आप एक बार सोच लो.
है तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे. क्लास, एजुकेशन, चार दीवार और 6 घंटों में सीमित नहीं है.
अरे ठीक से बोलना तो सीख लो. दो बात बोलती नहीं हो, 4 हिचकी पहले सुनाई दे जाती है.
गलती इन बच्चों की नहीं है मैडम. यहाँ के टीचर्स और बच्चों ने इन्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए ये पढ़ाई कम और बगावत ज्यादा करते हैं.
They don't belong here. They never did. They never will.
They will, sir. शायद हमने कभी कोशिश ही नहीं की that they do belong. You know what, Mr. Wadia? There are no bad students, only bad teachers.
د هندي سینما مشهور اداکارانو سیدارت ملوترا او منوج پاشپای نوی فلم عیاری لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په هند کې په فوج او سیاستدانانو د بډو رشوتونو اخستو په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. دا فلم مشهور ډایرکټر نیرج پانډه جوړ کړی دی. د دې مخکې نیرج پانډه مشهور فلمونه سپیشل 26، بیبي او رستم جوړ کړی و. په فلم کې سیدارت فوجي افسر وي او داسې خوفیه خبرې واوري چې پکې د فوجي سامانونو اخستو کې د بډو رشوتونو خبره وي. په فلم کې منوج پاشپای د سیدارت مشر وي خو سیدارت اباغي شوی وي. دا فلم به د جنوري پش پک بیشتر منمایش تا پر اوڑانی کی گی.
میرے باس ہمیشہ کہتے تھے کہ سرویلنس میں لسننگ از اے فائن آرٹ. ایک ایماندار فوجی تھا.
یہ ٹینکس، یہ گنز واقعی بہت اچھی کوالٹی کے ہیں پرتاب.
ایٹ 4 ٹائمز بلڈی پرائس.
एक दिन लड़ते लड़ते बहुत दूर निकला है।
ऐसा भी तो नहीं कि तुम्हारी जेब से जा रहा है। What's the problem, damn it? It's the bloody taxpayers' money.
जब आग खुली तो पता चला कि वो चोरों की बस्ती में है। फौजी ने बहुत सोचा और अपनी वर्दी उतार दी।
फौजी है? प्रॉब्लम क्या होगी?
तुम्हें बहुत मानता है, बोलता रहता है कि अभय सर के जैसे बनना है।
इंडियन आर्मी पर से लोगों का भरोसा कभी उठना नहीं चाहिए अभय।
सरेंडर योर सेल्फ। मैं जबान नहीं दे रहा हूँ लेकिन कोशिश करूंगा कि तुझे अपने हाथ से नहीं मारूं।
आपको एक वार्निंग देनी थी, दे दी।
आप लोग अय्यार हो, अय्यारी आती है आपको। गूगल करूं या मतलब भी बताएगा इसका,
जो जब चाहे रूप बदलता है।
मैं तुझे ढूंढ लूंगा जय।
नहीं सर, आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। आप भूल रहे हैं मैंने ये सब आप ही से सीखा है।
क्या जिंदगी जिएगा जय तू इसके बाद? हमेशा पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा कि कोई तेरा पीछा तो नहीं कर रहा। और तेरा सबसे बड़ा डर होगा मैं।
गरीब आदमी को ना उंगली नहीं करने का सब।
قدرمن اوریدون کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل وس خپل قربا ګل آیاسته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نو معلوماتو سره تاسې په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی الله مسپارم
اوریدون کو داونه په پرګنې خبرونه کې په دې خبرې کو چې په تیر خواوشه ول سکلونو کې په پاکستان کې پر مسیحیانو او داغوی پر عبادت ځایونو تر بریدونو وروسته مشکلات سومره زیات شوې دي او حکومت بیا د اقلیتونو د تحفظ لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. خبرونه زموږ همکاري انیسا اجمل جوړه کړې ده. راځي چې واورو. په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه ومنه. اوریدونکو د 2018 کال د دسمبر په 18مه د بلوچستان په مرکز کویټه کې د مسیحیانو پر یو کلیسا برید وشو چې پکې شاوخوا 9 کسان وژل شو او ګڼ شمېر زخمیان شول. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې په مسیحیانو او د غی په عبادت خانو بریدونه شوي دي چې پکې د 2018 کال په مارچ میاشت کې د ایسټر په ورځ او د 2018 کال په پېښور کې پر یوې کلیسا برید تر ټولو خونړی وي. د 2018 کال د ایسټر د ورځې په پیښه کې تر اویاو زیات کسان وژل شوي وو او د 2018 کال د پیښور کلیسا په هغې کې تر اتیاو زیات وژل شو.
سګولډي کی کمی ہے اور کی کیا ساکنے چرچوں میں تو سګولډي دی پر پارکوں میں سګولډي نہیں نا ہے
سر اپ قیامت تیر شے ویلا دا سے پیار نہیں سن کو مون ما شو مان پکے مان شو مون کور والا مان شو دا سدا کے زنانہ ہر یو شے مون خدا سے خلق نہیں او خدمت گار خلق جو مون ایجوکیشن کی خدمت کو مون ہیلتھ کی خدمت کو مون
دا اقلیتونو د حقونو مبارزه مشل چودری وایي په پاکستان کې رترګری او دم برداشت له وجې د اقلیتونو ژوند ته خطرې لا نورې زیاتې شوې دي.
په پاکستان کې د ترهګرۍ مسله هم شته، بل د پاسه پرې د عدم برداشت هم یوه لویه ستونزه جوړه شوې ده. زموږ د ملک په خلکو کې خو برداشت بالکل ختم شوی دی، هر څوک ورته څه ښکاري نه. نو زما په خیال د عدم برداشت دا ستونزه مخ په زیاتېدو ده. د دې وجوهات دا هم دي چې حکومت د ترهګرۍ ضد کامی کړنلاره جوړه کړه خو هغه یې په سمه توګه عملي نه کړه. دغسې د پاکستان سپریم کورټ په 2014 کال کې د اقلیتونو تحفظ په اړه احکامات جاری کړ خو هغه نن هم نه عملي کیږي.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په پاکستان کې د اقلیتونو ضد د تشدد پیښې د پخواني امیر ضیاء الحق د حکومت وروسته زیاتې شوې دي. ځینې بیا دا وایي چې د پیښو کې لا نور زیاتوالی د 2001 کال وروسته راغلی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د رپورټ تر مخه د 2001 کال د اکتوبر په 13 نیټه په بهاولپور کې د مسیحیانو په کلیسا په برید کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شو. د 2002 کال په مارچ کې په اسلام آباد کې د عیسایانو په چرچ برید وشو
چې پکې د یو امریکایي ډیپلومیټ د ښځې او لور په ګډون شاوخوا 15 تنه وژل شو. هم د دغه کال په اګست میاشت کې د عیسایانو په روغتون برید کې 4 تنه وژل شوي وو او د 2022 کال په ستمبر کې په کراچۍ کې بیا شپږ مسیحیان په ډزو وویشتل شو. د اقلیتونو حقونو لپاره په لاهور کې د نیشنل کمیشن فار جسټس اینڈ پیس ادارې یو مشر سیسل شین چودھری هم مشل چودھری ته ورته خبره کوي او وایي په 13 موده کې په پاکستان کې د اقلیتونو په وړاندې برداشت ډیر کم شوی دی.
تیس سال کا جائزہ لینا چاہوں تو مجھے تو یہی نظر آئے گا کہ مائنورٹیز کی جو صورت حال ہے
که زه تیرو دیرشو کلونو ته وګورم نو ماته د اقلیتونو حالت د ښه کېدو په ځای ډیر خراب ښکاري. زموږ په خپله معاشره کې چې کوم عدم برداشت دی هغه دومره زیات شوی چې اوس اندوان، عیسایان او یا سیکان خو پرېږده د اکثریت لپاره هم څوک برداشت نه لري. که په یوه معاشره کې د اقلیتونو د نه زغملو مسله دومره زیاته شي نو په هغې کې بیا د نسلي امتیاز مختلف عناصر لیدل کیږي. که تاسو د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان پیښې ته وګورئ نو درته ښکاره به شي چې ټولنه د یو بل زغملو ته اړو تیاره نه ده. دلته خلک د یو بل په اړه رایې د عقیدې، جنس، ذات او حیثیت پر بنسټ جوړوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ریپورت تر مخه د 2022 کال د دسمبر په 15 سیالکوټ سره نږدې د مسیحیانو په عبادتخانه د برید په نتیجه کې درې ښځې وژل شوې. په 2011 کال کې د مذهب سپکاوي په تور د اقلیتونو وزیر شهباز بټي وژل شو. د 2012 کال د ستمبر په میاشت کې ځینو سخت دریځو په مردان کې یوې کلیسا ته اور ورته کړ او دغه سره 2013 کال د مارچ په میاشت کې د لاهور په جوزف کالونۍ کې ځینو کسانو د مسیحیانو شاوخوا سل کورونه وسوځول. په جوزف کالونۍ کې ځایي خلکو د عیسایانو کورونه رستو لاغې وسوځول چې د دوی په وینا یو مسیحي ځوان د پیغمبر سپکاوی کړی و. دغه سره 2015 کال په مارچ کې د پاکستان په لاهور کې په کلیسا په شو ځانمرګ بریدونکو شاوخوا 18 کسان وژل شوي وو. د پنجاب پولیسو ویاندی نبیلا غزنفر هغه وخت خبریالانو ته ویلي وو په یوهان آباد کې د کیتولیک فرقې چرچونو مخې ته هغه مهال ځانمرګي حملې وشوې چې مسیحیان په عبادت بوخت وو. اوریدونکو، اقلیتونو وخت نا وخت خپل تحفظ لپاره له حکومت غوښتنې کړې او مظاهرې کړې. که هم د پاکستان د 2018 کال په سرشمیرنه اقلیتونه اعتراض لري خو د اقلیتونو په خبره په هیواد کې د مسیحیانو تر ټولو زیات آبادی په پنجاب کې ده. مشل چودھری د دې پاړه وایي
پنجاب میں کرسچن زیادہ ہے کمپیئر ٹو دوسرے پروونسز میں.
په پنجاب کې د نورو صوبو په پرتله مسیحیان زیات دي، نو ظاهره ده چې هم په دې صوبه کې به د مسیحیانو ستونزې زیاتې وي. هسې خو ټول پاکستان کې اقلیتونه د تشدد له پیښو سره مخ دي، خو په پنجاب کې بیا د مسیحیانو عزت پیښې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې هم دې وروستیو کې سرشمیرنه وشوه خو په هغې زموږ ډېر اعتراضات دي ځکه چې هغې کې زموږ سمې شمېرې نه دي ښودل شوي. د 2014 کال په نومبر کې د پنجاب صوبې په کوټ رادا کشن کې د شمع او شهزاد په نامه یوه جوړه د مذهب سپکاوي په تور لومړی وهله وټکول شوه او وروسته بیا یې مړی د خښتو بټې ته واچول شو. د پنجاب یوې اوسیدونکې آسیا بیبی باندې هم مذهب ته د سپکاوي تور پورې شوی دی او د هغې لپاره غږ پورته کوونکي او د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر هم مذهب ته د سپکاوي کولو په تور وژل شوی دی. په کوټه کې د تیر کال د دسمبر په 18 برید په اړه د بلوچستان بشري حقونو کمیشن مشر طاهر حسین وایي
شکر دا پولیس جوابی کاروائی وکل مگر سوال دا پیدا کیږي چې په قانون کې دا خبره نشته په قانون کانسټیټیوشن آف پاکستان کې یې چې نان مسلم مگر موږ دلته چې دا اقلیت والا لفظ استعمالو یا مائنوریټي والا نه دا مائنوریټي یا اقلیت دغه معنی لري چې دوی کمزور دي یا د دوی ایکول رائټ نشته په پاکستان کې نو حکومت دغه معاملات کې بالکل تعاون نه کوي او نه د حکومت سره رول شته پکې
تایر حسین سیادوی د پاکستان د جوړیدو پر مهال د اقلیتونو آبادی په هیواد کې 20% وه خو وس د امنیتي ستونزو په زور د مذهب بدلولو ودونه تر څنګ د تختونو د پیښو له وجې له پاکستان څخه د مسیحیانو شاوخوا 3000 کورنۍ تایلند ته کډه شوې دي
دا خو ګور په یو وخت کې چې 1947 کې پاکستان آزاد ہوا اگر ٹائم دوی پاپولیشن 21% ہوا پاکستان کی اس یو پرسنٹ پاتا تھا نو دتا مطلب کا چې د دوی د کم ور ان سکیورټی سچویشن دا دغه د وجہ سره خلک مایګریټ کوي بازی د دوی د اوسما د ما یو تاچشتا اسلام د پارا تقریبا 3000 فیملیز تھائیلینڈ کی یونائیٹڈ نیشن کا انتظار کرا ٹوٹل پاکستان میں کم چی دمنگ انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 سے 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے تھا ہندوستان تھا چپاغا کی ایم پی ایم ہوا ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکٹی اغم مائگریٹ شو ہے سپریم کورٹ پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا خطرو نہ وجہ ہندو کمیونٹی یو خود خطرو کڈنیپنگ فار رینسم او دویم اغه داوا چې انفورس اغه د دې کنورژن با خزی با اون چا توازه کوله وایله چې دا مسلمان شو نه
په اقلیتونو د رستیو بریدونو ته په کتو سره دا چې د پاکستان وفاقي صوبایي حکومتونو د اقلیتونو د تحفظ لپاره څه ګامونه پورته کړي دي او د بشري حقوقو ادارې په دې اړه څه وایي تر اوسه انوای حکومتونو د اقلیتونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي او دا هیڅ ستونزې ته هیڅ پام نه کوي
نہ ہوئی تو پارے پلاننگ کرے گا انٹیریئر بلوچستان کی سنی ہندو کمیونٹی وا خوب مائگریٹ کرا دیر کم پاتش وا چپشار کی پات دی مغم دیر کم دا یا ماتا تا دا پارسی کمیونٹی کا ہوا ہے جدو یو کور پاتا تھا جدو ہم یو ایم پی اے ہو فریدون آمدان فریدون آبادان نہ رکش وا کڈنیپ ہوا ترنا نہ پوری کیا ذرا کہنا وہ لگے گل یا دادا کور والا نیلوفر آبادان اگر یو لیکر اگر دا کمپنی دا غم چلی کیو ڈی ایل ویٹر ڈسٹلری لیمیٹڈ دا غم مالک دا
خجی
اگر نیلو فرم اگوا شوا اگر جو واپس برامت شوا تقریباً 8 ملین 8.5 ملین سامان ورکڑے وا رنسم نو خو غم دیر اولا سے ما توفنا ما توفنا ما دا غم کمیونٹی دیر خلق ہوا دلتا او یو کور پاتا دا
په 2016 کال کې د پاکستان وفاقي حکومت او اپوزیشن په هیواد کې د اوسیدونکو اقلیتونو د حقونو ساتنې او د غیر مسئلو هواري لپاره د یو ملي کمیشن په جوړولو سلا شوې وو د واکمن مسلم لیگ نون ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو استاسي بابنداس مشال ریډیو ته هغه مهال ویلي وو چې د لګکیو د ستونزو په دې رستیو کې په سند کې د غیر مذهبي ځایونو سپکاوي او د سپریم کورټ امر ته په کتو حکومت د دې کمیشن د جوړولو پریکړه کړې خو د بلوچستان په اسمبلی کې د اقلیتونو پسو کې راغلي د مسلم لیگ نون ګوند غړي انیتا عرفان وای حکومت د 2014 کال پریکړه عملی کولو کې پاتې راغلي البته د کوټې رسته پیښې پسته یې د برخه کې د اقداماتو پورته کولو فیصله کړې ده
پچھلا بل جو تھا وہ پاس تو ہوا لیکن امپلیمنٹیشن اب تک اس پہ صحیح طرح سے نہیں ہو سکی تو اس حادثے کے بعد ہمارے
تیر بل منظور شوی وو خو په سمه توګه عملی نشو. د کوټی د دسمبر د اولسمې برید وروسته موږ هڅه کوو چې دا بل عملی شي، او له هغې وروسته به بیا موږ د اقلیتونو د خوندیتوب بل راوړلو لپاره هڅې کوو.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خبرونه. په نننۍ خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په پاکستان کې میشت مسیحیان د وروستیو پیښو وروستو له کومو مشکلاتو سره مخ دي. که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري راسره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه زه نیسا اجمل اجازت غواړم. خوشحاله اوسئ.
سولی پر لوگ
یو ناسا بدر زو شو په بزدا غمړی مراده و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دې ولې زیاتې دې
هر طرح کرے بدرنګ زه کړه چې دا غمین لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري